سیتی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې افغان حکومت د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید ګلبدین حکمتیار د هغه وړاندیز پر وړاندې غبرګون څرګندوي چې د موقت حکومت جوړېدل غواړي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد صاحب په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهم نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې سلیم محمد سالی چمتو کړي.
د امریکا یو عالی رتبه جنرال وایي چې امریکایي ځواکونه به د څو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شي. په پکتیا کې په پوځي عملیاتو کې دیارلس وسلول وژل سوي چې څلور تنه پکې پاکستاني اتباع دي. په رومانیا کې د رایې ورکولو د 90% مرکزونو د شمیرل سویو رایو د رسمي نتیجو پر اساس ولسمشر کلاوس یوهانس چې د اروپایي ټولنې پلوی ګڼل کیږي مخکښ ګڼل سوی دی. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز وایي امریکایي ځواکونه به د څو نورو کلونو لپاره هم په افغانستان کې پاتې سي. جنرال مارک میلی له امریکایي ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره سو ویلي، تر اوسه په افغانستان کې هغه ماموریت چې له خاورې به یې ترهګر د امریکا پر ضد د حملې لپاره کار نه اخلي نه دی بشپړ سوی. تر اوسه دغه ماموریت نه دی بشپړ سوی او د دې لپاره چې دغه ماموریت بریالی سي د افغانستان حکومت او د دې هیواد امنیتي ځواکونه باید دا وړتیا ولري چې خپل داخلي امنیت په خپله تامین کړي او له خاورې د هغو تروریستانو مخه ونیسي چې غواړي پر نورو هیوادونو په تیره بیا متحده ایالاتونو د حملې لپاره کار واخلي. دا مهال شاوخوا 2000 امریکایي او د ناټو د غوث ملاتړ په چوکاټ کې د نورو شکیلو هیوادونو په زرګونو سرتیري په دغه هیواد کې دیرا دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه روانه ده او هڅه کوي چې د ټاکلي محل ویش سره سم د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجه اعلان کړي. د بدسل کې د چي د ولسمشرۍ کاندید او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې د دغه محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پر وړاندې خپل مخالفت څرګندوي. خود انتخابات خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات د زینو لوریو هغه اندیشنو ته په پام سره چې شای د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجه بیا وځنډیږي وویل چې کمیسیون تر ډیره هڅه کوي چې پر ټاکلي وخت دغه نتیجه اعلان کړي.
مو نهایی کوشش هم دغه دی چې په نتیجه چې د اقرب دروښتمه ده د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي فایل اعلان کړو. خو مونږ مشروط بللې وی چې د ملوک کمپنۍ په خپل وخت خپل معلومات منتظر ورکوونکو راکړي، د کاندیدان ناظرین همکاري وکړي، پروسه کې ځینې نور شرطونه هم ول، دغه پر اساس باندې مونږ کولای شو. اما د ملوک 15 ورځې ځان معلومات ورکوونکو مونږ ته راکړي، خو اوس هم مونږ نهایی کوشش کوو تر څو وتوانیږو د اقرب دروښتمه د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي فایل اعلان.
د ولسمشرۍ انتخابات د تلیا میزان پر شپږمه وسول. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې په دریو پیښو کې د څلورو پاکستاني اتباعو په ګډون د دولت دیارلس مخالف وسلوال وژل سوي دي. د والي ویان عبدالله حسرت نن رسنیو ته په لیږلي صوتي پیغام کې وویل،
د یک شنبه په ماښام د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب، زورمت او څمکنیو ولسوالیو کې په دریو جلا پیښو کې د مهمو طالب قمندانانو او څلور تنه پاکستاني اتباعو په ګډون دیارلس تنه ترهګر وژل سوي دي.
حسرت وایي په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وطنه وسلول طالبان وژل سوي چې د هغوی درې محلي قمندانان هم پکې شامل دي. حسرت وایي یو وژل سوی وسلول د احمدخیل ولسوالۍ لپاره د طالبانو تش په نوم ولسوال مولوي میرزا جان، بل د ځاځي اریوب لپاره د دوی یو قمندان الانور چې په شوټي مشهور وو، او بل د دوی بل سر ګروپ قاری حبیب وو. تیر ماښام په زورمات کې هم د دوو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی. د ولی ویان وایي چې پرون ماښام په څمکنۍ ولسوالۍ کې څلور پاکستاني اتباع چې غوښتل یې ماین ځای پر ځای کړي د خپل ماین په چاودنه کې وژل سوي دي. د ولی ویان وایي دغو کسانو د طالبانو په مرسته په سیمه کې تروریستي فعالیتونه کول او ماینونه یې جوړول. وسلولو طالبانو او د پاکستان حکومت د وروستیو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د پنجاب ایالت په راجانپور سیمه کې پرون په یو کمین کې 15 کسان وژل سوي دي. د دولت وسلواله مخالفانو دغه کمین د پولیسو یو موټر ته نیولی وو. پاکستانی چارواکي وایي چې وسلوالو آر بي تیبا ساحې ته د پولیسو د موټر له رسېدو سره سم ډزې پیل کړې. پولیسو هڅه کوله چې د وسلوالو له یوه پټنځای څخه نامعلوم شمېر فراري کسان ونیسي. د پولیسو ویان کلیم قریشي اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي په موړ کې دوه پولیس، دوه استخباراتي چارواکي او یو مخبر شامل دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. پرون په بله پیښه کې د پنجاب ډیره غازی خان ته نږدې پر یو پوسته د موټر سایکل سپرو وسلولو په حمله کې څلور کسان وژل شوي چې یو پکې د پولیس افسر، یو لاروی او دوه مشکوک کسان شامل دي. وسلولو هغه وخت ډزې پیل کړې چې لومړی پولیسو ورته د درېدو اشاره وکړه. په رومانیا کې د رای ورکولو د 90% مرکزونو د شمیرل سویو رایو د رسمي نتایجو پر اساس ولسمشر کلاوس یوهانس چې د اروپایي ټولنې پلوی ګڼل کیږي، د دغه هیواد ولسمشري ټاکنو په لومړي پړاو کې مخکښ ګڼل کیږي. د قسمي نتایجو پر اساس یوهانس به د سوسیال ډیموکراتیک ګوند له رهبري ویوریکا دانچیلا سره چې په وروستیو کې د صدارت له څوکۍ لري سوی په دویم ځلي انتخاباتو کې مخامخ شي. دانچیلا د ولسمشری ټاکنو 24% رای ګټلې دي. په همدې حال کې دان بارنا چې په رومانیا کې د دریم لوی ګوند مشري کوي د 14% رایو په ګټلو سره په دریم کتار کې راغلی دی. ولسمشر کلاوس یوهانس پرون په پلازمینه بخارست کې د خپلې رایې تر کارونې وروسته وویل دا د رومانیا لپاره مهمه ورځ ده او تاییدوم چې ما ته هم مهمه ده. رومانیا ته د ښه راتلونکي هیله لرم او هیله من یم دا تایید ترلاسه کړم چې زیاتره رومانیایان به هغه څه غواړي چې زه یې غوښتنه لرم. د رومانیا د ټاکنو مرکزي دفتر په حواله په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه 38% وه. که کوم کاندید ونه کولی سي د ولسمشري ټاکنو په لومړي پړاو کې تر 50% زیات رای وګټي، دویم ځلې انتخابات به د نومبر پر 24 وسی. او د بولیویا ولسمشر ایوو مورالیس پرون ناوخته د خپل استعفا اعلان وکړ. تر دې لنډه شیبه مخکې د دغه هیواد د پوځ مشر له ولسمشر څخه له واک څخه د لرې کېدو غوښتنه کړې وه. ولسمشر پرون په داسې حال کې خپل استعفا اعلان کړ چې په دغه هیواد کې د ولسمشري د تیرې میاشتې تر لانجمنو ټاکنو وروسته د دریو اونیو لپاره اعتراضونه روان وو. مورالیس چې اول د 2016 میلادي کال په ټاکنو کې د ولسمشر په توګه وټاکل سو ویلي چې کوم ناوړه کار یې نه دی کړی. د بولیویا د پوځ مشر جنرال ویلیامز کالیمان پرون له مورالیس څخه غوښتنه وکړه چې له واک څخه لرې سي او د بولیویا د سلامتۍ لپاره د آرامۍ او د ثبات ټینګښت زمینه برابره کړي. د امریکایي هیوادونو سازمان چې په بولیویا کې د اکتوبر د 6 نیټې ټاکنې څارلې د انتخاباتو د نتیجو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویلي چې دوی د بولیویا د ټاکنو په سیستم کې څرګندې درغلي لیدلې دي.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید ګلبدین حکمتیار نن یو ځل بیا د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه او دا هم په یو مرکه کې سمدستی د جمهوری ریاست غبرګون.
لندمحال حکومت نسخه د افغانستان د خلکو لخوا دا پخوا هم رد شوی او سم کلا کر دیږي.
په نورو مسایلو کې په کابل کې خلک وایي چې د تیلو ټانکونه د استوګنې کورونو ته نږدې نه جوړیږي.
اکثر موټر راځي دلته موټر چالانی او تیل موټر کې چې خواغه چې باندې نه موټر چر چالان نوی موټر باچ ګول او تیل پاغه ټیم کې باچ هغه ته واچول سي.
پروزګان ولایت کې د لومړي ځل لپاره د نجونو زده کوونکو د فوټبال او کرکټ لوبي جوړې شوې دي.
ما دې ته خوشاله یم تاسو د کرکټ په وخت کې او ما ته دا احساس پیدا شوه چې پروزګان قرار قرار پرمختګ کوي او انجینیم کرکټ کوي د کرکټ ټیم لري.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او دوه خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق واوري. تاسو ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په مکرې د خبرونې لومړی موضوع ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندید ګلبدین حکمتیار وایي دې ته اړتیا شته چې یو لنډ مهاله حکومت جوړ او انتخابات یو ځل بیا وشي. ښاغلی حکمتیار نن وویل د لنډ مهاله حکومت له جوړېدو پرته شفاف انتخابات ممکن نه دي. د ولسمشرۍ دانومن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ناسم مدیریت او دولت جوړونکی ټیم په انتخاباتو کې په درغلیو تورنوي. په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واورئ.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډله وایي د ولسمشرۍ انتخابات په لومړي پړاو کې ګټونکي نه لري، خو دویم پړاو باید د یو لنډمهالي حکومت لخوا وشي. د دې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار نن د دوشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل بیا ځلي انتخابات باید د یو داسې حکومت لخوا وشي چې په انتخاباتو کې ګډون ونه لري. د وایي اړتیا ده چې راتلونکي انتخابات د یو بې طرفه حکومت لخوا چې خپله کاندید نوي او ټولو نوماندانو ته د منلو وړ وي وشي. موږ یو لنډمهاله حکومت ته اړتیا لرو، دې پرته رڼې ټاکنې امکان نه لري. خو د لنډمهالي حکومت په اړه د ښاغلي حکمتیار څرګندونو ته په ځواب کې ولسمشر ماڼۍ وایي د لنډمهالي حکومت طرح ته افغانانو وړاندې درد ځواب ورکړی. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان لپاره د لنډمهالي حکومت طرح د زهر نسخه ده چې په اساسي قانون کې ځای نه لري.
د انتخاباتو مخکې هم زیات شمېر کسان ول شمول د حکمتیار صاحب چې په انتخاباتو باور نه درلود، حال دا چې خپل هم کاندیدو د افغانستان خلک خپل تصمیم نیولی کېدای شي چې افغانستان خلک حکمتیار ته هیڅ رای نه ورکړي او دی اوس بیا دغه مسایل مطرح کوي. د لنډمهال د حکومت مطرح کول د زموږ قانون اساسي پر خلاف دی.
تکل صاحب، ښاغلی حکمتیار همدا ډول د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تورن کړ چې د پروسی مدیریت په لاس کې نه دی او هغه غوښتنه وکړه چې هغه پراخه درغلی چې د انتخاباتو په ورځ او له هغه نه وروسته شوي او ټول جرایم او شکایتونه د یو لوړ پوړي قضایي پلاوي لخوا وڅېړل شي. هغه همدا ډول ویلي چې 2432 محلونه چې باید څېړل کېږي دا باید ونه څېړل شي، بلکې کشمیرل کېږي څېړل کېږي او شمیرل کېږي. ټول صندوقونه باید له سره وشمیرل شي او همدا ډول هغه پایلې خلکو ته اعلان شي چې دوی ته نه منلو وي. ښاغلی حکمتیار یادونه وکړه چې هغه پایلې نه مني چې دوی نازلین پکې نه وي او دوی پکې ګډون ونه لري. دوی همدا ډول د دولت جوړونکو ټیم پر وړاندې هم یو شمېر تورونه وړاندې کړل چې له وړاندې هم یاد ټیم دغه تورونه رد کړي وو. او د ټاکنو خپلواک کمیسون هم ویلي چې ټول هغه کارونه چې دوی وس په مخ کې لري او یا یې هم کوي د افغانستان د قانون او همدا ډول د هغه طرز عملونو پر اساس چې په غوس اکثریت د کمشنرانو لخوا جوړ شوی دی او دوی اوس پر مخ بیای. بله تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه ظهیر مل صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خبریال پر راپور کې مو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید ګلبدین حکمتیار د څرګندونو یو برخه واورېده چې د موقت حکومت غوښتنه کوي. پر راپور کې مو د افغانستان د جمهوري ریاست د ویاند غبرګون هم واورېد. خو اوس راځئ په تفصیل سره واورو چې د ښاغلي حکمتیار د څرګندونو په اړه د افغان حکومت غبرګون څه دی. بیا هم امید ظهیر مل د جمهوری ریاست له ویان صدیق صدیقي سره مفصله مرکه کړې ده او په سر کې د ښاغلي حکمتیار د څرګندونو په اړه د حکومت نظر ترې پوښتلی.
لنډمهال حکومت نسخه د افغانستان د خلکو لخوا دا پخوا هم رد شوی، اوس هم کلک ردیږي. دغه د خلکو منځ کې او زموږ جمهوریت کې هیڅ ځای نه لري. نو موږ په دې حیران یو چې ولې حکمتیار صاحب هغه موارد مطرح کوي چې هغه کاملا نفی دي او د افغانستان اکثریت افغانستان خلک دا نه غواړي. نو ولې زموږ دغه خلک لکه حکمتیار صاحب دغه مسایل ته دوی دي؟ افغانستان خلک انتخابات ته ولاړل او د خپل جمهوریت ساتنه وکړه او یوازنۍ لاره د زموږ د نظام لپاره هغه جمهوریت نظام دی چې خپل خلک هغه تصمیم نیولی. نو که د لنډمهال حکومت مطرح کېږي دا ډېر یو بې ځایه خبره ده او دا باید مطرح نه شي. دا یو زوړ سیاسي طرحه ده چې هغه 19 کاله پخوا مطرح کېده افغانستان ته، اما اوس د دې وخت تېر شوی. افغانستان د سیاسي نظام په برخه کې ډېر پیشرفتونه لري او موږ هیڅکله به داغس یو نظام ته لاړ نه شو چې هغه زموږ د قانون اساسي پر خلاف دی. د حکمتیار صاحب دغه خبره د زموږ قانون اساسي په خلاف دی، یعنی مطلق د دوی خبره د زمون قانون سره په ټکر کې دی.
کچری پر حکومت باندې سیاسي فشارونه رامنځته کیږي لکه څه ډول چې خغلې حکمتيار وایي، او د دې فشارونو په پایله کې بیا اړتیا دل کیږي چې داسې یو سره مسته شي، هدا اقلن هغه سي چې تاسو د افغانستان لپاره کارند نه بولی. بل اخر د افغان حکومت دریز په دې برخه کې څه وي؟
د افغانستان د حکومت دریز او د خلکو دریز ډیر واضح دی. د انتخاباتو مخکې هم زیات شمیر کسان ول شمول د حکمتيار صاحب چې انتخابات باور نه درلود، حال دا چې خپل هم کاندید وو. د افغانستان خلک خپل تصمیم نیولی کېدای شي چې افغانستان خلک حکمتیار ته هیڅ رای نه ورکړي، او دی اوس بیا دغه مسایل مطرح کوي. د لنډمهال د حکومت مطرح کول د زموږ قانون اساسي پر خلاف دی. د افغانستان حکومت دا مسؤلیت لري چې خپل جمهوریت وساتي، خلک تصمیم نیولی، او د قانون په وړاندې زمونږ دغه مردم سالار نظام به انشاء الله مخته ځي. مونږ به هیڅ وخت شاته نه ځو. موقت حکومت شاتک خبره ده، د بدبختۍ خبره ده. ضرورت نشته، مونږ خپل نظام لرو، قوانین لرو، او دغه جمهوریت به انشاء الله پرمختګ کوي او پر مخ روان وي.
صدیقی صاحب، د حکمتیار لخوانه د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول باندې جمهوری ریاست د یو کاندید په توګه نه، بلکې د حکومت په راس کې د واقع په توګه باندې دولتي امکاناتونه په ګټنې هم توران شو. ساسي والیان یا شول ساسي امنیه قومندانان په دې اړه باندې ساسي جواب څه دی؟
ډېر یو بیا ساسه تور دی. تاسو ګورئ په تاریخ کې دا اول وار و چې اول خو کمشنران د خپل کاندیدان لخوا وټاکل شول. دوام هیڅ ثبوت تر اوسه نشته چې د افغانستان امنیتی ځواکونه د انتخابات کې دوی لاسوهنه کړي. هیڅ ثبوت نشته چې د افغانستان چارواکي دې په دې کې مداخله کړي. نو که دوی کوم ثبوت لري، هلته سیستم شته، د شکایتو کمیسیون شته، دوی د لاړ شي خپل شکایتونه دي هلته مطرح کړي. یعنی دا وار انتخاباتو کې د افغانستان حکومت یوازنی کار دا و چې سهولتونه ایجاد کړي کمیسیون دپاره، بودیجه ورکی. نور هیڅ نو سیاسي مداخله نه شوی، او که دوی کوم ثبوت لري که اسناد لري، لطفا زمونږ وړاندیز دا دی د لاړ شي انتخابات شکایتي کمیسیون ته، دغه مسایل دې مطرح کړي. او داسې کولیګوي او اتهام وارد کول پر امنیتي ځواکونو باندې دا ډېر یو لویه تیروتنه ده، او د دې نه باید دغه سیاسون جدا خودداری وکړي.
د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقی له ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس هم ناجی سپیتا غوښه قدرمن اوریدونکو چې اقتصادي خبرونه چمتو کړي دي.
د لغمان د کرنې او مالدارۍ ریاست په دې ولایت کې د وریژو د تولیداتو له زیاتوالي خبر ورکوي. دا خبرې د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد جمیل خوشحال نن ازادي راډیو ته وکړي. د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول افغانستان اوس مهال 1540 سره ټنه وریژو ته اړتیا لري، خو په دې هیواد کې یوازې 325 زره ټنه وریژې تولیدیږي، او د ځان بسیاینې لپاره 222 زره ټنه وریژو تولید ته لا هم اړتیا لیدل کیږي. شولې د افغانستان د 12 ولایتونو په یو اتیا ولسوالیو کې کرل کیږي. د پروان د اقتصاد ریاست وایي په نږدې راتلونکي کې به د دې ولایت د صادراتو د پراختیا طرحه وروستۍ او عملي بڼه پیدا کړي. دغه ریاست رئیس مسیح هارونی ازادي راډیو ته وویل دغه طرحه د بې وزلۍ د راکمولو او کاري زمینې برابرولو لپاره ګټوره ده. نوموړي وویل چې د پروان ولایت د اقتصاد ریاست په داسې ستراتیژۍ کار کوي څو وارداتي محصولاتو لپاره بدیلې لارې پیدا کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اتاویا افغانۍ 22 پوله، یو روپۍ یورو 6 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 92 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 498 افغانۍ.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. ورزوی نړیوالې مسلې ته د امریکا ولسمشر پر ایران غا کړی چې د امریکا د فدرال پولیسو یا اف بی آی ایجنټ رابرت لیوینسن که وروس پاری نو دابا ده تهران لوری دیاری کو ده خیگن لپاره یو مثبت گام وی. تهران ویلی دی چه داغا اجنت چه ده برخلیک پا آره ویل شوی چه پا دوزروم کال که دیران پا کیش تاپو که ترای تم شوی و ده غا پاره معلومات نلری. دا مسئله نوریاس نوری تعقیب کړي او دا شیبه د نورو جزئیاتو لپاره په استودیو کې راسره ده. نوری صاحب سلام. د امریکا ولسمشر له ایرانه دا غوښتنه کله کړې او په اړه یې نور څه ویلي دي؟
بلې، تکل صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایرانه د اف بی آی د ادارې د پخواني اجنټ د ورسپارلو غوښتنه پرون په یوه ټویټ کې وروسته له هغې وکړه چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د لومړي ځل لپاره ومنله چې په ایران کې د هغه د ترتم کېدو په اړه یوه دوسیه پرانستې ده. ولسمشر ټرمپ وویل که ایران وتوانېږي چې امریکایي یرغمل رابرټ لیوینسن چې له 12 کلونو راهیسې په ایران کې ترتم دی ور وسپاري، دا به د تهران له لوري یو ډېر مثبت ګام وي. ولسمشر ټرمپ په دغه ټویټ کې یو وار بیا د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو د بهیر د پیلېدو په وړاندې هم د هیواد خبرداری ورکړه او ویل چې د معلوماتو له مخې دی په دې باور دی چې ایران د یورانیمو د غني کولو بهیر پیل کړی چې دا د ده په وینا یو ډېر بد ګام دی. تکل څه پوهیږو چې د ایران اټومي پروګرام هم د تهران او واشنګټن ترمنځ د کړکیچ مهمه مسله ده. وروسته له هغې چې واشنګټن د تیر کال په می میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام څخه ووت، پر تهران بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول.
بلې، او نوري صاحب، د ایران هغه د عکس العمل یا غبرګون جزئیات څه دي چې مخکې خو یې ویلي دي چې د دې ایجنټ په باب دوی معلومات نه لري، نو اوس کله چې ولسمشر ټرمپ دا غوښتنه مطرح کړې ده دوی څه ویلي دي؟
لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل د امریکا د فدرالي پولیسو یا اف بی آی د پخواني اجنټ په اړه چې له 2001 میلادي کال راهیسې په ایران کې ترای تم شوی دوسیه پرانستې ده. ایران وایي دا په دې معنا نه ده چې ګواکې دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې دغه سړی په ایران کې محاکمه شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان عباس موسوی پرون وویل د اف بی آی پخوانی کارکوونکی رابرټ لیوینسن په ایران کې کوم عدلي یا جرمي قضیه نه لري. هغه زیاته کړه د یو لا درک شوی کس په اړه که هغه د ایران په هر ځای کې وي، د دوسیې پرانستل یوه عادي مسله ده. د امریکا متحده ایالاتونو البته د لیوینسن د برخلیک معلومولو لپاره د معلوماتو په بدل کې 25 میلیون ډالر جایزه هم ټاکلې ده. نوموړی لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د 2001 کال د مارچ په 9 کله چې دی د ایران کښ تفریحي ټاپو ته تللی و، له همغه ځایه لا درکه کیږي او تر نن ورځې برخلیک نه دی معلوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نوموړی په ایران کې یرغمل شوی، خو ایرانی چارواکي دغه ادعا ردوي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. نوریاس نوریزما همکار و چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې غوښتنې په اړه یې جزئیات اورول چې د امریکا د فدرال پولیسو یا اف بی آی د یو ایجنټ د خوشي کېدو غوښتنه یې د ایران له حکومت نه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روزګان ولایت کې د لومړي ځل لپاره د نجونو د کرکټ او فوټبال لوبې ترسره شوې. په ترینکوټ کې د کرکټ او فوټبال دغه شپږورځنۍ سیالۍ نن ناوخته پای ته ورسېدې. د پوهنې ریاست ځایي چارواکي وایي چې له دې لوبو څخه یې هدف ورزش ته د نجونو هڅول دي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په اورزګان ولایت کې د نجونو د کرکټ او فوټبال دغه شپږ ورځنۍ سیالي په ترینکوټ ښار کې د ملالۍ لیسې د زده کوونکو لخوا ترسره شوې. د پوهنې په ریاست کې د سپورت د برخې مسؤل بلوجان ظهیر وای د کرکټ په دغه شپږ ورځنیو سیالیو کې شپږ لوبډلو ګډون کړی و چې لومړی مقام یې د لسم ټولګۍ، دوهم مقام یې د اومې الف ټولګۍ او درېیم مقام یې د نهمې الف ټولګۍ زده کوونکو خپل کړ. ظهیر زیاتوي چې د فوټبال سیالۍ هم شپږ ورځنۍ وې او شپږو لوبډلو پکښې کې برخه اخیستې وه چې لومړی مقام شپږمې الف ټولګۍ، دوهم مقام اتم ټولګۍ او درېیم مقام د اووم ټولګۍ زده کوونکو خپل کړ.
څرنګه چې د فوټبال شپږ لوبډلې وې چې ټوټل پنځه پنځوس ورزش کوونکي پکې ګډون درلود چې لومړی مقام یې شپږمې الف ټولګي وګاټه، دوهم مقام یې اتم ټولګي وګاټه، او درېیم مقام یې اووم ب ټولګي. او همدارنګه د کرکټ شپږ لوبډلې وې چې درې اویا کسانو پکې ګډون کړی و. لومړی مقام لسم ټولګي وګاټه، او دوهم مقام اووم الف ټولګي وګاټه، درېیم مقام نهمې الف ټولګي.
د پوهنې ریاست چارواکي وایي له یاد لوبو څخه یې هدف ورزشي لوبو ته د ښځینه زده کوونکو هڅول دي. یو شمیر هغه انجونې چې په دغه سیالیو کې ګډون کړی و وایي په اورزګان کې ورته د انجونو ورزش د خوب لیدل و. دوی خوښې دي چې د ورزشي لوبو زمینه ورته برابره سوې ده.
رحیم نوم می نورتیا دا، او ما کرکټ په بخش کې ولوبیدم. ما ډېر د خوشحالۍ احساس کوم د کرکټ په وخت کې، او ما ته دا احساس پیدا شو چې روزګان قرار قرار پرمختګ کوي او انجینې هم کرکټ کوي، د کرکټ ټیم لري. دا باید موږ ته معلومه وي چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه جوړوي. هغه که کرکټ برخه کې کوي، که سیاسي، که مذهبي، که هره برخه یې ښځه په هغې کې ونډه اخیستی شي او ډېر پرمختګ کولی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم، زما نوم لیما ده. ما د کرکټ لوبه کوم. ډېر مې د خوښۍ احساس کوي چې زه اوس هم په دې خراب شرایطو کې انجینې کولی شي کرکټ وکړي، یعنې ورزش وکړي. ډېر د خوښۍ احساس مې کوي. بل هیله مې دا ده چې موږ ته یو غټ سم میدان جوړ شي او ښه سمې لوبې.
دوی له دولت څخه غواړي چې د انجونو ورزش ته نورې هم اسانتیاوې برابرې کړي، څو دغه ډول سیالۍ نورې هم ترسره کړي. د پوهنې ریاست چارواکي بیا ژمنه کوي چې دغه ډول نورو سیالیو ته به هم زمینه برابره کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د پیښو د مخنیوي په چارو کې د دولت وزارت وایي په کابل کې په سلو کې نږدې اتیا د تیلو ټانکونه غیر معیاري جوړ شوي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د استوګنې کورونو ته نږدې د تیلو د ټانکونو له جوړولو شکایت کوي، او وایي د دې غیر معیاري ټانکونو جوړېدل د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د دولت د اوبخې د پیښو د مخنیوي په چارو کې د دولت د وزارت ویاند وایي د تیلو دې ډول ټانکونو ته یې د 1999 کال تر پایه معیار مهله ټاکلی چې خپل کارونه معیاري کړي.
کابل کې د دریم مکروریانو د 1050 بلاک خاموش دهلیزونه. د بلاک تیر کال عبدالحق څلور لارې تر سیرمه د احمد یار د تیلو ټانک د سوځېدو په پایله کې اور واخیست او نه اپارتمانونه یې ویجاړ شول. له دې اور لګېدنې نږدې لس میاشتې تیریږي. هغه اور لګېدنه چې پکې درې تنه ووژل شول او شپږ څلوېښت نور چې ښځې او ماشومان هم پکې و ټپیان شول. اوس د دې بلاک د رغونې چارې نږدې 60% بشپړې شوې، مګر هغه څه چې د دې سیمې خلک یې اندېښمن کړي لا هم دلته د تیلو ټانک شتون دی. د دریم مکروریانو د 1050 بلاک وکیل حیات الله وایي تر کومه چې دغه ټانک په خپل ځای وي خلک باندې خمن وي. د وایي د دې ډول پیښو د مخنیوي په خاطر باید د تیلو ټانکونه د خلکو له کورونو نږدې 1500 متره فاصله ولري، مګر متاسفانه زموږ په هیواد کې دې ټکي ته پام نه کیږي. که د تیلو ټانکونه معیاري وي دا ډول پیښې نه کیږي. دلته د اور لګېدنې په پیښه کې خلک ټپي او وژل شول. د کابل ټاور په ودانۍ لا هم د سوځېدنې نښې لیدل کیږي. دا ودانۍ د احمد یار تیلو ټانک د سوځېدنې پر مهال ویجاړه شوه، او تر خوا یې ځینې هټۍ او رستورانتونه هم تخریب شول. کابل میشته محمد الله وایي د ښار کې ډېری د تیلو ټانکونه د خلکو له کورونو سره نږدې دي او باید د فعالیت مخه یې ونیول شي.
کور ترم نږدې ټانک ټیل دا په دې سره داسې دي چې اکثره موټر راځي دلته، موټر چالانی او تیل موټر کې چې خواغه چې د باندې نه احتیاط داسې پکار ده چې چیرته موټر چالان نه وي، موټر باچې ګولې او تیل په هغه ټایم کې باچې هغه ته واچول شي. بل د چې دا شاته ټانکر جوړ کړي دغه دومره معیاري تو ورنه دي چې په هغه باندې هغه سي اکثر چې دا دا لیک شي، نو دې چې دا بیا مونږ اکثر ډاری کور کې چې دا دې نه بوی راځي دی هغه نه.
په یوه تازه پیښه کې تیره اونۍ د کابل په 14 ناحیه کې د تیلو یو ټانک اور واخیست. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان احمد تمیم عظیمی وایي د دې وزارت څېړنې چې د روان کال له پیله تر اوسه یې کړي ښیي چې یوازې په کابل ولایت کې نږدې 80% کې د تیلو ټانکونه غیر معیاري دي. موږ توانېدلی یو چې 246 تیلو ټانکونه تر څېړنې لاندې ونیسو. زموږ د محاسبې له مخې په دې کې 80% یې غیر معیاري دي. موږ نه غوښتل په لومړي ګام کې د دوی جوازونه لغوه کړو، بلکې معیارونه مو ورته وړاندیز کړل او وخت مو ورکړ. ښاغلی عظیمی زیاتوي د تیلو یادو ټانکونو ته د 1399 لمریز کال دهود تر میاشتې وخت ورکړل شوی چې خپل کارونه معیاري کړي، کنه د فعالیت جواز به ترې واخیستل شي. خو د دې ټولو پوښتنو په ځواب کې بیا د کابل ښاروالي ویاند نرګس مومند وایي له تیر یو کال راهیسې هیڅ یو شخص ته د تیلو د ټانک د جوړولو امر نه دی ورکړل شوی. کابل خاروالی وای د دې وروسته په دې شرط د تیلو ټانکونو ته د فعالیت جواز ورکول کیږي چې د خلکو له کورونو څخه لرې جوړ شي او تر خواه نور ټاکل شوي معیارونه او شرایط هم مراعت کړي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
لدې راپور سره قدرمن اوریدونکو د خبري برخې پای ته ورسیدو. د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایه زما حق خبريږي چې رحمت الله افغان په دې پروګرام کې ستاسو کوربه دی. خو له هغه مخکې اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
د پکتیا ولایت چارواکي وایي په دریو پیښو کې د څلورو پاکستاني اتباعو په ګډون د دولت دیارلس مخالف وسلوال وژل شوي. د والي ویاند عبدالله حسرت نن رسنیو ته په لیږلي صوتي پیغام کې ویلي چې د یکشنبې په ماښام د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب زرمت او څمکنیو ولسوالیو کې په دریو جلا پیښو کې د مهمو طالب قمندانانو او په شمول او همدارنګه د څلورو پاکستاني اتباعو په ګډون دیارلس وسلوال وژل شوي دي. دا بولیویا ولسمشر پرون ناوخته د خپل استعفا اعلان وکړ. تر دې لنډه شپه مخکې د دې هیواد د پوز مشر له ولسمشر څخه د واک د لرې کېدو غوښتنه کړې وه. ولسمشر پرون په داسې حال کې خپل استعفا اعلان کړ چې په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د تیرې میاشتې تر لانجمنو ټاکنو وروسته د درې اونیو لپاره اعتراضونه روان دي. دا پاکستان د پنجاب ایالت په راجنپور سیمه کې پرون په یو کمین کې 15 کسان وژل شوي. د دولت وسلوالو مخالفانو دغه کمین د پولیسو یو موټر ته نیولی و. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو د آر بی تیبا ساحې ته د پولیسو د موټر له رسېدو سره سم پر دوی ډزې کړې دي. اخوا په ډیره غازی خان کې هم په موټر سایکل سپرو کسانو د پولیسو پر یوې پوستې ډزې کړې. تر اوسه پورې د برید کوونکو هویت نه دی معلوم او پولیس وایي د پیښې د عاملینو لټونې پیل کړې.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو په جنورایو د دوو مطرحو ټیمونو ترمنځ جنجال ته ځانګړې کړی. دغه بحث مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د سمیره رسا د دولت جوړونکو ټیم ویان جمال ناصر اصولي د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خزون رابللي خود انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکو په دغه بحث کې ګډون ونه کړ. دغه پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. مننه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړل. لومړی پښتنه له سمیر رسانه پیلو. په داسې حال کې چې انتخابات خپلواک کمیسیون ته موږ دا بلنه ورکړې وه خو دوی نه پیګور حاضر نه شول. سمیر رسا په دې برخه کې تاسې مسؤل ارګان په توګه نه خو ګډ ارګان په توګه کار کوئ. که د انتخاباتو په اړه راته ووایئ چې انتخابات کې کوم کارونه مخکې.
سپاسګزار. سلام خدمت شما مهمانان عزیز و همچنان شنونده های رادیوی شما. کمیسیون مستقل انتخابات با توجه به تلاش هایی که کرده و خیلی هم مدیریتش قبل از انتخابات بهتر بود و قابل تقدیر بود که در قسمت برگزاری انتخابات تلاش های خود را انجام داد، ولی متاسفانه نظر به ارزیابی هایی که ما بعد از روز انتخابات از کارهای کمیسیون انتخابات کردیم، متاسفانه ضعف ها و همچنان خلاهایی در قسمت کار از اونها وجود داشته، از جمله وقت کشی که متاسفانه فاکتور اصلی انتخابات که زمان است را اینا در نظر نگرفتن و مطابق به تقویم انتخاباتی و کارهای خود را پیش نبرند که یکی از چالش‌های عمدهش بوده. و همچنان یک مورد دیگه که همیشه کمیسیون تحت تاثیر قرار داده، عدم موجودیت وحدت عمل است که تو هنوزم کمیسیون مستقل انتخابات موفق به این نشده که اینا یک صدای واحد را از نهاد مستقل به عنوان به نام کمیسیون انتخابات بیرون بکشند، تا اینکه اعتبار و اعتماد مردم و همچنان دستای انتخاباتی نسبت به انتخابات، پروسه انتخابات و فیصله کمیسیون انتخابات بیشتر شود. و همچنان نالا با یک اطلاع دیگه که ما به دست آوردیم و دیروز آخرین گزارش را که آوردیم، بیشتر ما نقد می‌کردیم که شاید کمپانی در ملک اکثر معلومات را در اختیار کمیسیون انتخابات قرار نده، ولی نظر به آگاهی که ما حاصل کردیم، کمپانی در ملک تمامی آگاهی‌ها و اطلاعات را در دسترس کمیسیون قرار می‌ده، ولی کمیسیون مستقل انتخابات حاضر به این نیست تا این معلومات را با مردم و با دستای انتخاباتی و با ناظرین شریک بسازد. کمیسیون انتخابات در این قسمت باید وضاحت بده گرفته و مواردی که بیشتر موارد اختلاف و نزاع بین دستای انتخاباتی هم قرار گرفته و سبب بی‌اعتمادی از اینها نسبت به انتخابات شده در وضاحت بده. و یک نکته آخری که بیشتر جلب توجه شده و دستای انتخاباتی نسبت به او اعتراض دارن، 137,000 رأی است که شامل قرنطین شده و اینا یک از دستای انتخاباتی اونا میخواهند که باید وارد شوه، بعضی ها میخواهند باطل شوه. به اساس قانون اگرچه که میتونه صلاحیت داره تا در قسمت باطل کردن و همچنان وارد ساختن ایارات تصمیم بگیره، ولی با هم وقتی که اعتراضی از سوی دستای انتخاباتی چون زینفع در انتخابات هستن و برد باخت از اونا مطرح است، وقتی اونا اعتراض میکنن پس که میتونه مکلف است در قسمت تعیین تکلیف از اونا وضاحت بده.
خودون سب قدر تو چې د انتخاباتو خپلواک میسون هغه راپور چې درملو کمپنی له خوا دوی ته سپارل شوی ده تاسو ته سپارلی تاسو سره شریک کړی ده کوم ستونزې کې موجود وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو د بحث ګډونوالو اوریدونکو ته. متاسفانه چې تر اوسه هم کمیسون حاضر نه دی چې زموږ قانوني او مشروع غوښتنو ته چې موږ په بیلابیلو رسمی ډول په بیلابیلو وختونو کې کمیسون څخه وضاحت غوښته یا مزواب غوښته کمیسون حاضر شوی نه دی چې موږ ته ځواب راکړي. لاس مکتوبونه موږ استولي دي خو تر اوسه د یو ځواب هم موږ ته نه دی راکړل شوی. دا په داسې حال کې چې د قانون د انتخاباتو او د طرز العمل له مخې دا د ټولو کاندیدانو حق دی چې په ځین مواردو کې دوی وضاحت وغواړي، ځواب وغواړي او کمیسون مکلف دی چې ځواب ورکړي. هغه راپور چې در ملوک ورکړی دی کمیسون ته په هغې کې څو موارد ته اشاره شوې ده چې
تاسو سره شریک شوی ټیم سره
موږ سره نه دی شریک شوی، مګر هغه فیصله چې کمیسون کړې ده هغه موږ ته د منلو وړ نه ده او هغه ناسمه پرېکړه ده. په دې معنی چې کمیسون تر اوسه د 1,02,000 رایو چې هغه مخکې او وروسته له وخت څخه استفاده شوي دي په دې اړه کمیسون تر اوسه پرېکړه نه ده کړې. زموږ تمه دا ده چې کمیسون په دې باندې پرېکړه وکړي د قانون د انتخاباتو او د طرز العمل له مخې هر هغه رایه چې له 2 بجو مخکې او یا له 3 بجو وروسته، بیا کله چې کمیسون صلاحیت لري چې 2 ساعته پورې دا وخت اوږد کړي چې د انتخاباتو پورې 2 ساعته وخت نور هم تمدید شو تر 5 بجو پورې، له 5 بجو وروسته هر ډول رایه چې ورکړل شي هغه باطله ده. او دا در ملوک تشخیص کړی ده چې 1,02,000 رایه کیږي. په دې اړه باید کمیسون پریکړه وکړي دا د قانون او د طرز العمل له مخې دا باطل رای دي. متاسفانه تر اوسه کمیسون پریکړه نه ده کړې. همدارنګه د تصفیه په اړه چې هغه د تکراری ګوتو او د تکراری عکس څخه د عکس مسله ده یا د تکراری عکسونو مسله ده، په دې باندې تر اوسه کامله تصفیه نه ده شوې. هغه ستانډردونه چې تعین شوي وو ستاندارد په ټوله نړۍ کې له 10% څخه تر 50% پورې مشابهت دی. په داسې حال کې چې درملوک یا کمیسون د انتخاباتو په وینا دوی اته 15% د مشابهت ور پورته کړی دی. په داسې حال کې چې دا د قرارداد له مخې 50% ده او دوی باید په دې اړه باندې وضاحت ورکړي او دا تصفیه باید کامله کړي. همدارنګه د جی پی ایس مسله ده چې په قرارداد کې په روښانه ډول راغلي دي وخت د محل مسله ده. کمیسون تر اوسه په دې اړه تصفیه نه ده کړې. او د تکراری ګوتو مسله
خو سبا تاسو وایئ چې موږ سره دا راپور نه ده شریک کړی، دا معلومات تاسو له کومه کړی؟
دا معلومات هغه معلومات دي چې کمیسون ته ورکړل شوی دي. کمیسون حاضر نه دی چې په دې اړه تصمیم ونیسي. کمیسون یوازې د یو اتیا شپږ اتیا زره رایو باندې تصمیم نیولی دی چې هغه یو ایمیل در ملوک موږ ته مستولی دی، کمیسون ته مستولی دی. او زموږ تمه ده چې کمیسون باید د څلورو مواردو باندې تصمیم ونیسي او له تصمیم وروسته بیا موږ تفتیش او بیا شمېرنې ته لاړ شو. په دې برخه کې یو مورد د 1,02,000 رایو مسله ده چې تر اوسه متاسفانه په دې اړه تصمیم نه دی نیول شوی. دا هغه رای دي چې قرنطین شوی دي، هیڅ نه و د هغه طرز العمل له مخې دا باطل رای دي. په څو دلیلو زه ته هغه دلایل وایم چې
یو بل شي ترځو. تاسو ته خو یوزر لرئ، پاسورډ لرئ، دغه یوزر او پاسورډ کې تاسو د خپل راپور نسی کتلای؟
ګورئ، د راپور کتل یو مسله ده او د دغه تصمیم چې څومره رای باطل شوی دي څومره رای پاکی دي دا کمیسون ته ورکړل شوی. موږ ته دغه ټول غوښتنه التشته خو موږ وایو چې کمیسون باید په دې فیصله وکړي. او دغه یو سلو و در رای دا په اصلي سخت کې نه دی ځای شوی او ټر پروسس چې دی هغه اصلي رای دي چې هغه په نظر نه هادو نه کتل شي. موږ هم لري چې کمیسون هم مګر کمیسون دا په اصلي سقف کې یو ځای کړی دی. په داسې حال کې چې دا تر اوسه په قرنطین کې دی او موږ وایو چې دا باید قرنطین ته لاړ شي. عمومي سقف د کمیسون د درملوک لوري شي شوی 1,00,000 او 1,90,000 نن نون لسک او دو دیر زره کمیسون راغه نون لسک او دو دیر زره اعلان کی په لاس سال کې چې د دغه یو لک و دیر زره رایو پاړه هیڅ نو قانوني مرجع او سند نشته زه غدلل کی اجازه راکو چې درته ویل چې ولی مونږ غواړو چې دا رای باطلی دي نه یوازې مونږ ټول کاندیدان بغیر له یو ټیم څخه ټول غواړي دا باطلی دي او دا معلومه نه چې دا رای د چا دي مونږ وایي چې شفافیت باید تامین شي د شفافیت مخنیوی باید ونی شي طرز العمل وایي کچیرې په یو محل کې یو ډیوایس کار ونه کوي د لومړي ډیوایس چپ به په دویم کې اچول کیږي ناظرونو ته به ښودل کیږي په ژورنال د محل کې به ثبت کیږي بیا به له هغې وروسته استفاده ترنه کیږي هیڅ ځای کې دا نه دی ثبت شوی چې لومړی چپ اخیستل شوی په دویم چپ کې اچول شوی وي هیڅ ولایتي کمیسون مرکز ته گزارش نه دا ورکړی فقط ووش ډیوایسونو گزارش ورکړل شوی چې ووش ډیوایس خراب دي اوس ول لس ډیوایسونه مسله راپورته شوی ده چې یو لک و ډیر ضرر راځي دا په هیڅ وجه قابل قبول نه دي هیڅ ولایتي کمیسون گزارش نه دا ورکړی مرکزی کمیسون ته چې ویلي چې دغه سند پر اساس باندې بیا وروسته دا ډیر مهم بحث دی ځکه دا مهم دی چې خلکو ته باید وضاحت ورکړل شي ولې یو لک و ډیر ضرر راي باطلېږي درېمه خبره داسې ده چې په دې باندې د کمیسون فیصله یا مصوبه نشته چې دا د قرنټین څخه راوځي لسخ سره دی وزایي شي چکله چې مصوبه نی او کمیسون درملوک په خپل سر دا صلاحیت نه لري چې دا رائے یو ځای کی نو د کمیسون هیڅ نو فیصله نشته هیڅ ناظر هیڅ مشاهد په دې اړه خبر نه لري چې دغه ځکه ډیوایس خراب شوی او د دویم ډیوایس نه استفاده شوی کله چې بیا د دویم ډیوایس نه استفاده شوی د لومړي ډیوایس راپور ولې راغلی دی د لومړي ډیوایس راپور راغلی په هغه کې صفر دی په دې معنی چې لومړي ډیوایس هم کار کاوه که کار نه کوي ولې ریزرچ راغلی دی
اوس سه محترم د هم پالنې ټیم وای چې موږ ته دغه راپور نه درکړل شوی تاسو ټیم ته دغه راپور رسیدلی
د لوی بخون کې خدای په نامه ګوري د درملو کمپنۍ کوم معلومات چې د ټاکنو کمیسیون سره شریکوي دا په دې معنی نه ده چې دوی باید د ټولو ټیمونو سره شریک کړي یا زموږ سره یا د نورو ټیمونو سره دوی مستقیم کار کوي د ټاکنو کمیسیون سره د ټاکنو کمیسیون په هغې باندې بیا د پریکړې صلاحیت لري چې دوی هغه پریکړه ومني او که وی نه مني دا یوه موضوع ده د بحث بله موضوع دا ده کله چې موږ ټیمونه راجګیږو د ټاکنو کمیسیون ته وایو چې کومې رایې باطلې که او کومې رایې باطلې مه که او یا هم په دې ډول ووایو فلانی رائے د منلو وړ دی او فلانی رائے د منلو وړ نه دی موږ څه کارایو
اول صلاحیت موجود دی
بله موږ څه کارایو د طرز العمل او د قوانینو د ټاکنو قانون هلته موجود دی په کوم صلاحیت موږ د ټاکنو کمیسیون ته وایو چې ته دغه کار وکړه آیا د ټاکنو کمیسیون استازیتوب موږ کوو آیا مشرتوب یې لرو نه د ټاکنو کمیسیون د لاسمې مادې په اساس باندې چې هیڅ شخص حکمی او حقی شخص نشي کولای د ټاکنو کمیسیون په چارو کې لاسوهنه وکړي او که
د ټیم رضایت خو ورته مهم ده باید ترلاسه
کړي رازمه په همدې ته رازم کله چې د ټاکنو لسم ماده په صراحت سره دغه موضوع وایي هر هغه څوک چې د ټاکنو کمیسیون په صلاحیتونو کې لاسوهنه کوي مجرم پیژندل کیږي یوه مسله دوهمه مسله هغه رایې چې باطل اعلانوي هغه زموږ د ټیمونو کار نه دی نه د احمد او نه د محمود دا کار د چا دی دا د شکایتونو کمیسیون د ټاکنو کمیسیون درې نویمه ماده په صراحت او په وضاحت دا وایي چې یوازې د شکایتونو کمیسیون کولی شي چې رای باطل او نه باطل اعلان
په قانون کې داسې راغلی دي چې کله د مشکوکې رایې د باطلېدلو حق د شکایتو کمیسیون نه لري دوی یو ټیم جوړوي د انتخاباتو کمیسیون سره په ګډه دا ټیم دی
هغه په هغه صورت کې کیږي
تاسو د یو لک و دیر زره رایو د بطلان صلاحیت د کمیسیون بولئ نه د ټیمو
ګورئ یو لک و دیر زره رایې نه باطلې شوي دي او نه قرنطین شوي دي دلته یوه تخنیکی مسله ده چې هغه باید وضاحت ورکړو هغه دا ده یو مرکز ته دوه بایومیټریک ځي یو بایومیټریک که چیرې خراب شه د خرابۍ په صورت کې بیا د بکاپ او یا هم د اضافه بایومیټریک څخه احتیاطي بایومیټریک څخه استفاده کی هلته څه شوي دي لومړی بایومیټریک دواړه بایومیټریکه په یو ډول دي لکه دوه آیفونونه لکه دوه سامسونګ په یو ډول ټلیفونونه یو په سهار کې اند شوی دی چې د هغې ریزلټ شیټ صفر تللی سرور ته بیا کار د کوم نه اخیستل شوی دی دویم بایومیټریک څخه کار اخیستل شوی دی یعنې دا په دې معنا ده
خو د دواړو بایومیټریک سیریال نمبر به په هغه کې سرور کې موجود
په دواړو بایومیټریکو کې هماغه لیست موجود دی واټر لیست موجود دی په دواړو بایومیټریکو کې هماغه
کوم سیستم چاول بایومیټریک لري او کوم صلاحیت به وایو چاول بایومیټریک لري دویم هم لري بنان د دویم بایومیټریک څخه کار اخیستل شوی نه پاغي کې د تذکری کاپی شته دی پاغي کې عکسونه شته دی پاغي کې هغه څه چې قانوني دی په قانوني ډول هغه رای شمیرل شوی دا رای اچول شوی دا هغه بایومیټریک په اخر کې د ورځ په اخر کې هغه گزارش للی دی سرور ته چې مثال سل رای په بایومیټریک کارول شوی دی بنان څه وشول کله چې دغه بایومیټریکونه راواخیستل شول په دې باندې فیصله کېده به درملو کمپنۍ په دې باندې بحث وکړه ویلیدل چې آیا په دې کې درغلی شوې ده او کنه ده شوې دوی ټول مسائل دې ولیدل د یو ایمیل په اساس باندې دوی ته خبر ورکړ ټاکنو کمیسیون ته چې په دې کې هیڅ درغلی نشته دی دای پاک رائے لی مطلق پاک رائے ویلی دي ګوري کله چې درملو کمپنۍ وایي چې پاک رائے دي او دوی سرور ته داخلوي د داخله شوې دي د بحث وړ موضوع وس نه ده چې موږ بحث پکو پم دمو د خلاصه ده یو څه چې تیری هغه تیر شو زدل ته یو موضوع وایم زه د دولت ساس ټیم په نمائندګۍ یاد ویان په هیڅ باندې چې دلته ناست یم زه د دې صلاحیت نه لرم چې د ټاکنو کمیسیون ته ووایم چې دغه باطل کړه او یا نه باطل کړه او یا هم د باطلولو وړ دی ګورئ د دې صلاحیت زما سره نشته په دې باندې بیا راځي د ټاکنو
په همدې موضوع سره ویشلې دي
یو کمشنر دی چې هغه ګورئ دوی چې پریکړه کوي اته کمشنران یعنی د دوی اکثریت باید د پریکړې په اساس باندې رای سره واچي کله چې اکثریت وتوانېدل چې یو پریکړې ته رای ورکړي هغه پریکړه قابل د اجرا ده یو کاس هغه څوک چې د یو ټیم څخه نمائندګي کوي او د هغه ټیم د پاره شپه ورځ کار کوي هغه نشي کولای چې په پریکړو کې دخالت وکړي
له دواړو ټیمونو نه پوښتنه کوم لومړۍ پوښتنه له خورجون صاحب نه پیلو تل د انتخابات خپلواک کمیسیون شکایتونه کړي دي چې ناظرین راځي هلته ټیمونه راځي په وړه کې مسلې باندې موږ سره لانجه کې حتی موږ پروسه چې مخکې ځي دغه درېږي دغه خبر واقعیت لري د لپاره چې وړه کې مشکل پیدا کړي هغه ټی موږ کار خنم ګرځي
مخکې له دې چې تاسو سوال ته راشئ زه غواړم یو یو دا دی چې موږ له کمیسیون څخه وضاحت غوښتی دی د کمیسیون مکلف دی چې زموږ دپاره یو قانع کوونکی ځواب پیدا کړي د طرزالعمل او د قانون په مطابق او یا د هغوی په رڼا کې موږ یوازې او یوازې د طرزالعمل پلی کېدل غواړو او د قانون پلی کېدل غواړو او ما درته مخکې دلایل ویلي دغه یو لک اووه دېرش زره رایو په اړه هیڅ نوه قانوني مرج سند نشته او یا قانوني پړاوونه نه دي طی کړي چې ما درته ویلي کوم ځای کې شوي دي بیا چې اصولي صاحب وایي چې دا د دویم ډیوایس څخه استفاده شوې ده او هغه پروسیجر چې د څنګه تشریح کړي چې زه نه غواړم بیا تکرار کړم چې وخت ونه نیسي څنګه دوی مطمئن دي چې دا شیان دوی دغسې شوي دي لکه دا څنګه چې شوي دي زه درته وایم چې په لومړي ډیوایس کې طرز العمل دی که لومړی ډیوایس کارونه کی چې باید دویم ته انتقال شي نظرونه ته وښودل شي د دوی نظر د موخه چې په دغه ځای کې دا پروسه دغسې طی شوې ده زموږ نظر د مشاهدین او یا خپل کمیسیون ودی وایي چې په کوم محل کې دا کار شوی دی دویمه مسله داسې ده چې دا زموږ حق دی چې له کمیسیون څخه وضاحت وغواړو دا زموږ حق دی چې په کمیسیون څخه معلومات وغواړو او دا د نورو ټیمونو حق دی موږ د کمیسیون په چارو کې هیڅکله مداخله نه ده کړې او شته ټیمونه چې ټیم چې پر کمیسیون فشار راوړي او هغوی نه پرېږدي چې هغوی په دغه موارد کې فیصله وکړي ځکه هغوی هم په دې پوهېږي چې دا رایې باطلې دي او دا رایې باید کمیسیون باطلې اعلان کړي مګر فشارونه پیدي او زموږ تمه ده چې کمیسیون خپل استقلالیت حفظ کړي او د هیچا فشار ته تسلیم نشي هر هغه چا چې تخلف کړی د قانون له مخې هغه مجرم دی تاسو ولیدل چې نه هلکه رای لاړې باطلې شوې هغه رای وي چې قرنطین بایومیټریک نه وي هغه رای وي چې صندوق کې اچول شوی وي دا تخلف دی ځکه او په دغه اوسنی پروسه کې هم چې چا تقلب کړی تکراري ګوتی دا باید تعقیب شي او دا د کمیسیون وظیفه ده صلاحیت ده چې دوی باید ځای پیدا کړي او دا خلک عدلي او قضایي ارګانونو ته استفاده کړي او مخکې چې اصولي صاحب کومه خبره وکړه تفسیر چې څنګه تفسیر دی چې نه هغه څه چې لاړل زه فکر کوم دا تفسیر به پرېږدو دا خپله کمیسیون ته کمیسیون په خپل کار ښه پوهېږي زموږ تمه ده چې کمیسیون څخه باید دواړو ټیمونو ته نه تنه موږ دواړو ټیمونو ته بلکې دا دیارلس څوارلس ټیمونو ټولو ته باید قناعت ورکړي ناظرو نهادونو ته کورني او بهرنیو څارونکو ته دوی ټولو ته باید قناعت ورکړي او دا د کمیسیون وظیفه ده درېمه خبره دا ده چې
کپلانو ټوګه کراتوي د مزاحمت خبره دی انتخاباتي ټیمونو
نه مزاحمت موږ ټیم هیڅ کله مزاحمت نه ده کړی ټول هغو پروسو او پریکړو ته موږ احترام کړی چې کمیسون وزکړی دي که موږ نظرونه ته تاسو وګورئ پاغه شپه قلف مات شو موږ نظرونه ته ویل شو موږ هیڅ ډول مخالفت نه کوي جنگ زمونږ ناظرونه کړی زمونږ د ناظرونو څخه کارتونه کمیسیون نه دی اخیستي دا چې چا مزاحمت کړی له هغوی څخه یې کارتونه واخیستل هغه معلوم دي.
اصولي صاحب که درته ووایي چې رښتیا هم دا ټیمونه مزاحمت کړي؟
بالکل زه دا تاییدوم. ځینې ټیمونه دي چې یوازې غواړي چې د پروسه مختله کړي، غواړي چې پروسه د جنجال سره مخ کړي، غواړي چې پروسه دغسې خلکو ته وښیي چې ګواکې دا پروسه بې اعتباره ده. دوی یوازې غواړي چې پروسه بې اعتباره وښیي خلکو ته، تر څو چې یا دویم پړاو ته او یا هم هماغه خوبونه چې پخوا یې لیدل چې دلته باید سرپرست حکومت وي او یا نور حکومتونه په غیر قانوني ډول راشي، هماغه مسله ده. واضح ده اوس ټولو ټیمونو ته چې دولت ساز ټیم برای موندلی دی، یوازې اعلان پاتې ده.
مخکې قضاوت باید موږ تاسو
ګورې، قضاوت موږ په هغه څه کوو، قضاوت موږ په هغه څه کوو چې زمدا وایم، یوازې اعلان پاتې دی. نور ټول پوهیږي په همدې باندې چې ورځ په تیاره باندې مزاحمت ځینې ټیمونه کوي. ما وویل چې ځینې ټیمونه دې دپاره چې پروسه کې مشکل ایجاد کړي، یوه مسله. بله مسله، خوځون صاحب وویل چې نه لکه رایه د دولت ساز یا د نور ټیمونو باطل شوي دي، تر اوسه یوه رایه باطله شوې نه ده. کله چې موږ د باطل د باطلو رایو بحث کوو، باید قانوني پړاوونه یې وپیژنو. تر اوسه د ټاکنو کمیسیون یا د شکایتو کمیسیون د باطلولو په اړه باندې اصلا هیڅ نه دي ویلي، یوه موضوع. دوهمه مسله دا ده، کله چې د درملو کمپنۍ دوه اتیا خواوشا رایې بے اعتباره کوي، دا هم باطل نه دي. دوی د بے اعتباره او د باطلولو په منځ کې باید دلته تفاوت وپیژني. هغه دا دی چې بے اعتباره رایه هغه دي چې بیرته څیړل کیږي، د دې نه امکان لري چې د دوه اتیا زرو رایو څخه لس زره، شل زره، دیر زره، حتی د نیمو نه زیاتې رایې بیرته لاړې شي سروار ته او پاکې وشمیرل شي. یعنې دا د څیړنې لاندې دي. مسله دا ده. بله مسله، دوی ویل چې د یو لک اووه دیر زرو رایو په مورد باندې تر اوسه وضاحت نه دی ورکړ شوی. زه بله مسله وایم، ډیره کلیوالي، هغه دا ده چې کله چې د درملو کمپنۍ صلاحیت د دی لري چې کومې رایې پاکې دي او کومې ناپاکې دي، د ټاکنو کمیسیون ته لیږي او د ټاکنو کمیسیون دا تاییدوي چې بالکل پاکې دي. دوی ایمیل لري، د ایمیل په اساس باندې، ایمیل زما سره په ټلیفون کې شته دی، تاسو ته یې ښودلی شم. لیکلي دي چې
کمپنۍ چې کوم معلومات موږ لرو په راپور کې داسې مولي دي چې دومره رایه له وخت مخکې او دومره وخت له رایه له وخت نه وروسته ورکړل شوی دي. اوس دلته د کمیسیون کار ده چې دغه رایه باطل نه وي او که دغه رایه
پاکه ده. کیسه دا ده، کله چې د درملو کمپنۍ وایي چې رایه په قانوني ډول لویدلې دي، کارېدلې دي او بایومیټریک شوي دي، نو دغه رایه ثبت شوي دي. بنان په کوم اساس زه دې ته وایم چې دا بې اعتباره دي او باطل شوي دي؟ یعنی د دوی ستونزه د چا سره ده؟ د دوی ستونزه د انتخاباتي ټیمونو سره نه ده. دوی ستونزه مستقیم د قاضي سره ده. قاضي څوک دی؟ درملو کمپنۍ او انتخابات کمیسیون. د دوی ستونزه تل تاریخ یې ووایم، په 2009 کې، یوازې یو دقه غواړم، په 2009 کال کې انتخابات نه منم، د کرزی سره لاس وګریان شول، 15 میلیونه ډالر یې واخیستل، خلاصه شوه خبره. ګوره، 2014 یادوم، 2014 کې د غنی سره لاس وګریان شول، جانکیری راغی، صلاحیت ورته ورکوم. 2019 اوس بیا هم اوس دومره ویلی شم، 2014 او 2009 نه دی، خلاصه ده. په دې ملت د ورحمیږي او و د وایي چې نور دا هیواد زموږ دی، دا هیواد زموږ دی.
محترم اصولي صاحب، تر اوسه پر انتخابات خپلواک کمیسیون د ګټونکو نه ګټونکو په اړه پریکړه نه ده کړې. دا قضاوتونه موږ تاسو پریږدو، وخت تقریبا د اخره په درویشتمه د اعلان سي. سمیرا رسا، کراسو د ټیمونو ترمنځ اختلافات د رایو په اړه باندې، همدارنګه د کمشنرانو ترمنځ خپل منځي اختلافات، له کمیسیون دوګونی غږ اوچتې، دل کمشنر یو وای، ویان بل وای، درلشا بل وای، دغه به کمیسیون وتوانیږي چې په ټاکلي وخت باندې لومړنۍ یو وروستنۍ پایلې اعلان کړي؟
متاسفانه نظر به این موارد که ما میبینیم کمتر امکانش میره که در تاریخ 23 مقرب ما شاید اعلام نتیجه ابتدایی باشیم. و از کمیسیون های انتخاباتی، بخصوص از کمیسیون انتخابات، میخوایم که در قسمت تفتیش آرا هم کار خود را آغاز بکنه و همچنان در قسمت رسیدگی به شکایت ها و اعتراضات را که دست های انتخاباتی نسبت به رای ها دارن این موضوع و تعیین تکلیف بکنه و دوباره به کار خود آغاز بکنه، تا اینکه یک بار دیگر انتخابات به طرف بحران سوق داده نشه و ما تکرار انتخابات 2014 را در انتخابات 2019 نبینیم. کیله
خغل خو ځون کپدلان ټکو کې راتوې چې انتخابات خپلوا کمیسون پریکړه وکړه چې دغه غټون کې دغه نه غټون کې تاسو پریکړه منئ
زه غواړم وایم د تب د ټاکنو د قانون او د ټاکنو طرز عمل له مخې هر پریکړه به ټول خو ته د منلو وړ وي او د ټاکنو شفافیت باید تضمین شي او کمیسون دې ته متوجه وي چې پوهیږي چې نه باید د سیو پریکړه وشي چې هغه د طرز عمل او د ټاکنو د قانون خلاف وسی یا دا په دې کې زه فکر نه کوم چې د سیو مسله وي چې بیا او کزین ټیمونه ونه مني هغه د غوي خپل کار دی افغانستان د قانون مطابق چې
ثبات هم پریکړه
مني کومه پریکړه چې د شفافیت د تضمین او د قانون د انتخاباتو او د طرز عملونو په مطابق وشي هغه موږ ته منلو وړ ده غواړم یو څه بولم که یو ټیم د بریا اعلان کوي او یو ټیم ځان ته مخکخ بو وای او وای چې موږ بیا ولې سره سیمه دي بیا ولې ورخطا دي وړه خبره ولې دومره جدیت اخلي زه فکر کوم چې ولې شفافیت ویره لري پریک دی موږ وای چې دغه یو لکو ودیر ضرورای او دغه نورو سلورو مورد رای چې موږ اعلان کړی دی او موږ مشخص کړی دی موږ وای چې پاره باید سړی نه وشي پاره باید قانوني مراجعه پیدا شي تلته سارون کیشته دوی باید د سارون کو مخې دا روخانه کیږي دا رای باید به راځي کنه دي ولې یو 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 ټیم چې وی تقلب کړی هغه په تقلب باندې ولاړ دی او اساس د تقلب دی راځي بیا د دین دفاع کوي زه فکر کوم له هیڅ ډول غیر مشروع پریکړو څخه نه باید څوک دفاع وکړي له غیر مشروع او تور رئیس څخه نه باید دفاع وکړي مونږ ته معلوم نه دي چې دا رائے چا دی خو که یو ټیم تقلب نه کړی او سازماندهي نه کړی او دا رائے په خپل دوی جوړ کړی نه ولې دومره راځي دومره په شدت او دومره په سراسیمګي او دومره په افسردګي بیا راځي دین دفاع کوي زه فکر کوم دلته مسله روخانه ده په 2013 کال کې لکلمر روخانه ده چې انتخابات چا وګټل تاسو د جنګی خبرې بیا ووري دي موږ متاسفانه یو داسې چا سره مخامخ یو چې هغه نه انساني نه اسلامي او نه افغاني ارزښتونه مهم نه دي هغه ته د افغانستان سلامتي مهمه ده تاسو دل چې ارک نه شي جوړ کړل د افغانستان نظام نه شي جوړ کړل په دې خاطر زه غواړم چې وضاحت ورکړم موږ ته د افغانستان سلامتي مهمه وه اسلامي او افغاني ارزښتونه راته مهم او ملي والی راته مهم موږ د قربانی ورکړه موږ نه غوښتل چې افغانستان د تجدید پر لاړ شي موږ نه غوښتل چې افغانستان د بدبختۍ خواته لاړ شي که چیرې خدای مکرغه وخت کې په خپل لجاجت دوی ټینګار کړی وای او موږ هم امغه سي کړنه ورسره کړی ولکه دوی چې کړی وای بیا د افغانستان سرنوشت کړی نه وضعیت د امغه د ډاکټر صاحب عبد الله د امغه قربانی وضعیت دی چې هغه قربانی وکړه او موږ نن تاسو زلبیا د ټاکنو د بهیر شاهدان یو که خدای مکرغه دغه سل لجاجت موږ هم کړی وای بیا به فکر کوم دا وضعیت به بل خواته تللی وای اوس متمد ده چې اجازه ورکړي چې کمیسون د قانون او د طرز لمنونو د لوایحو په مطابق باندې خپل پریکړه وکړي نه باید پر کمیسون فشار راوړل شي نه باید د کمیسون په چارو کې مداخله وشي نه باید لزانه د قانون او د طرز لمنونو تفسیر وشي او نه باید دومره سراسیمه وشي کله چې په ټولو امکاناتو سره په ټولو کوهکونو سره یو څوک بیا هم ماتې خوري زه فکر کوم اجازه ورکړي چې کمیسون رسمن اعلان کړي چې دوی خپل ماتې ومني سیده شي د ټولو امکاناتو سره سره به دوی ته ماته سخت وي خو متاسفانه د حقیقت د پروسی او د بیت اومني
خغلی اصولي خودون سه محترم وای چې د قانون د انتخابات قانون او د اصول مطابق کله چې پریکړه وکړي شفاف انتخابات پریکړه وکړي د منلو وړ ده د دولت ساس ټیم په دې اړه څه وایي
استاس پختن تر اعظم دغه مسله را پیادی کی وای بیگیرش کی نگیرید اما غ مسله ته په خدای خندار عزیزین مسایلو ته تر اوسه زموږ د دولت ساز دی ټیم نه په هیڅ وجه د ټاکنو په کمیسیون فشار خو څه تر اوسه موږ ایمیل نه دی ورته کړی چې تاسو وکړی او څه مکوي ځکه دوی په خپل کارو خپوی دوی هر ورځ یو کانفرنس ورکوي او هر ورځ لیکلی پیغامونه ورکوي لیکلی ایمیلونه ورکوي اسناد ورلیږي او بیا موږ ته وایي چې تاسو دغه کار کوی اما بیگیرش کی نګیرید او یا هغه بل چا چې ویل بیگیرش کی نګیرش هغه خبره ده نو د دې لپاره زه یو خنده ورته کوم بس بل څه نه دي نو زه دې ته حیران یم چې دغه سی یو مسله راغلې ده چې درواغ دغه سی وایي تر څو چې د حقیقت نه هم لوړ وي
د حقیقت نه هم لوړ وي چې تاسو ته دغه پایلې د منلو وړ دي کنه
هر کله چې د ټاکنو کمیسیون هر فیصله کوي زموږ د پاره د منلو وړ ده ځکه د دوی د دې صلاحیت لري چې کوم رائے باطلې کی کوم رائے باطلې نه کی کوم بې ادواره کی د ټاکنو کمیسیون عام او تام صلاحیت دې لري بنان موږ په قانوني چوکاټ کې د ټاکنو کمیسیون سره هم غږیو د ټاکنو کمیسیون سره هم لاریو او د دوی ملګری یو پدې کې د دوی د پریکړو د دوی د پریکړو سره حملاس یو
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ لویان دي سمیر رسا د دولت جوړون کی ټیم لویان جمال ناصر اصولي او د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم لویان فریدون خزون مننه چې په بحث کې مرسته غډون وکړ درنوریدونکو تر بیا هي چاره
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په هندره خلاصې وې
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو